سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري او سم د یوې ځنګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښیو
مخام خټک د پښتو کره کتون کې نستړی کې دونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غوندې وخت وختون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون خوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولې دي مشال رادیو ستاسو لپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو زغ خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال او خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیک پرزونه
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلی په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دی زدا کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زګیدل بیا می ابتدائی زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي بیا می لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده د لسم می د خوشحال خان خټک کالج پوری نه کړې بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامي کالج نه ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه بیا ال ال بی وکړه هم د اسملا کالج نه می بیا ال ال ام کړې ده په 2000 کې ز د وکیل شوم وکیل وکالت لائسنس میں واغستو او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چ سره پیر کی بیا په 2002 کې زدای کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2025 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم چلتا دغه حالی زلی دي او بیا چې کوم د ما ال ال بی کړی دا بیا ال ال بی سره چې ده نو ما په کال 2005 کې ال ال ام هم کړی ده او ور سره چې ده د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی وزٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ماں دغه حالی زلی دی ورسره د ادب د حالی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وی یو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی موږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو
یار آل راؤنڈر خود لوی سڑے ہی چو صحیح مانو کہ آل راؤنڈر ہی یار از آل راؤنڈر براتا نو ہے بس دا خبر دے درست دا چی تقریبا ډیر سیزونو باندې ما تبازمای کړی دا شاعری مم کړی دا ناول می لیکلی افسانې می لیکلی او تنقید کتاب استاد کرا کتنه خاکی مم لیکلی نو پدې لحاظ خو ماته آل راؤنڈر ویل شي خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هر شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپل وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما که سټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکي مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی می لیکلی نو دا سیزونه بس دا ادب سره چوکې دا ټول سټڈی په یو ځای روانه ای نو چې کم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وی نو بیا کوشش کی چې سړی هغه سیز چې تا تکلا دا هغه سیز اشاره وشي نو په خپل بیا سړی هغه طرف ته توجه کی هغه سیز ولیکو نو شاید دی وجه نه بس په ټولو سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیکړه د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس دا سې دی لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي، دا شانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا د یو چیز نه متاثر شم، کلا د بل نه په پغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي.
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خو نه دی شوی، ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزی کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن، یعنی په هر څه لږ ډېر پوهیږي خو په هیڅ څه هم پوره نه پوهیږي، نو داسې خو نه دی شوی چې تاسو سره
ماتر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی. بالکل همداسې ده چې همدا سو غنه چې په ایسم نه پوهیږم، بس ټول سیزونو ته ملا سچولې.
تاسو لکه چې خپه شوي مخاف خټک صاحب، ما داسې نه دی ویل چې تاسو پس نه پوهیږئ، ما خو یو مقوله ویله
او بس اول به ما لکه شاعری وسم کوم، ما د شاعری سره د تکل می دو کتابونه راغلی، داسې د افسانو او مختلفو سیزونو باندې ما تباز ما یې کړی دا. خو سوال نه دی چې کله کله هم ما کوم سیز لیکلې، نو ما کوشش تا کړی چې پاغي مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی. کما تکل لیکلې نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی، او تکل ولې لیکلې، کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی، ما ته څنګه لیکل پکار دی. نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل، بیا ما ترجمه کړی دی فرانسیس بیکن ما ژباړلې ده. نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي، کما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی، نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان او یا پوه کړی دی چې نن سبا مسله څه ده. نو تر څه حده خدا سې ده، خو زه دا نشم ویلې چې بیا گینیز په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم. نو ممکنه ده چې په کم سیز باندې ما لږ ډیر ځان پوه کړی دی، نو تر هغه حده به ما پغی لیکم کړی دی. نو ماسټر خو بالکل نشم ویلې، خو تر لگ لگا دے تر سخا دا پا دا غٹولو سیزونو لگ لگ میزان پوئے کڑے نو بیا ما اغلیک کڑے. خو بیا دا سی ندے شوئے چیز ما تکل لکلے نو بیا میں افسانہ پریخی چا افسانہ ملنا دا ٹول اسٹڈی یوزے روانے ہی او پا دی ٹولو سیزونو لیکل کوما. نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده. نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوري که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو، او که ماسٹر آل او جیک آف څه ورته وایي، ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزنو کې کامل یم.
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي، نه په بیا څوک نه اخلي، ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي، نو دا ستاسو کتابونه خرڅیږي ډېر او لوستونکي لرای کنه، دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي؟
یاره راشد صاحب، تاسو خپل پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی، او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه مغو ته بیا ورلېږم. او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي، نو ممکن دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅیږي یا نه خرڅیږي، یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغه ته به اندازه وي. او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی، بلکې د ملګرو ایڈریس را سره وي او بس هغه ته ورلېږم. پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم، نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي، نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم. نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی، نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي. نه، دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي، هغه ولولي او تبصره پې وکړي، یا ما ته ریسپانس را کړي چېرې خ کتاب لیکلی شو. هغه ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري، لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغه په تبصره وکړي یا ما ته ووایي چېرې دا د ښه کتاب لیکلی.
مننه یار، زه دې هم په سایه برای خلکو کې شمار کړم.
دا چې دا زما د پیره هر څه هر څه دي، او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجائش نشته. خو دا به شوق دی زما د لیکلو، ادب زما دا شو کنه چې شوق دی. نو شوق خو څه قیمت نه لري، او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي. نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده، نو چې دا څومره پورې روانه ده، څومره پورې تاند ځلاند ده، لیکم به چې کله دا جذبه سړه شو خپل به غلې کینم.
کوم څو کتابه چاپ شوې دي او په کوم کوم موضوعاتو نمونه یې څه دي؟
زما تر نن نه پورې چې دي نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دي هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی او چې شاعری وا هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرۍ د ما په پیژنې کنه او بیا دې ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتابم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دوه یاران دوه شاعران ریاست سیمه ممتاز ورغی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر دریغه ګونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران چې باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنۍ کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پغړې بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمائنده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیا او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اول برخه او بیا پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبر لوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دی پښتو ټپونکا انګلو رښتا رنگ و رنگ دا ما اردو انگریزی تشباڑی لی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چکم دے ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دستارنامه پر تلیز جاج دے بیا چکم دے نو اغا د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده بیا کاکړی غاړي دی چې اردو انگریزی ته ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دی بیا د غین علاوه ناچاپ چکم دی نو اغا د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیه دی او دغه شانت د شاعری څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دی او داسې تنقیدی نور کتابونه دی سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوسم په کیو کې دي چې ناچاپ دی او هغه ان شاء الله پراتلونکو کې راځي
دا زه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام سه کشمیر 15 رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غیزه کرا نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه رانه بیخي پښمار کې هیر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالک له په دې چې اجمل خټک په شان ته یو شخصیت باندې مالک له دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک سه دومره زیات لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې دی په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنې مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وقتی جاب دی پیشه ده سلی ریجنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندول خپل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا بوایم چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کم ټینشن دی او کم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه دا څو غنا چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریحو مو ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څو سی سایډ ته ځي څو ډینرونو ته څو کیو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حال زلي نوري نه نه ډینرز ته کڅو مغوړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتاب یا د لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو بینم نو تاسو سره کم نه یو زره بدل بدل کتابونه در سره او زه نه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو ته نورو ژبو ولې نه غبیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان دا خو ځان ته خبرې دي نو وخت کم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زه نه خلک کوئی وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډیر کسان داسې ګڼم چې ناس بیا سه به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه بناستې وي به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کړي وخت هر سیس ته ای خو چې ستا کله دا غسیس سره شوکو تا غسیس کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دی دا کول غواړم ادب لستل غواړم په ادب پوهېدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی هغه زه لیک لوست او ادب ته ورکوم نو داسې نه دی چې ګنې دا ما ویشلی دی یا څه شعوري طور بس روان دی چلیږي او وخت چې کم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ته ورکوم دومره ګنټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله ده روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان دی زاد هغه هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې هغه کله هم زما په دې سيزونو کې بلکې هغه را سره هم پکې برخه اخلي هغه هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبري او هغه کم از کم ماته داسې کله ټف ټایم نه درکړي چې یا هغه مان ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلته بچو تم خپل وخت ورکوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرېدم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیزما ترازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو پغو کې مو سره برخه خلک دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکل دي د ناول لیکنه د بهر څنګه روان دي په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم ده د غټي جنگ لیکل دي او دام په دغه زمون په دې مکا کم په دې تنظر کې ما دا لیکل دي تاسو چکم دا سوال دي چې د ناول بهر څنګه ګوره نو دا پښتو ادب کې ناول څنګه څنګه د ترجمې نه شروع شوه دي خو تر اوسه پورې روان دي لیکل کی زه خدا نه شمه له چیرې غني ډیر مخکې تلې دي خو ولاړم نه دي ناولونه ډیر ښه لیکل شوی دي لیکل کی لوستل کیږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دي کاغه نور محمد ترکی لیکل دي کاغه شپون صاحب دي کاغه نصیر احمدی لیکل دي کاغه صاحبزاده ادریس ته کاغه رسول رسا صاحب دي کاغه فیضه صاحب دي کاغه طاهر افریدی دي کاغه فاروق سرور دي بیا په زنانو دی په لو کې مې بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادګار نوم دی هغه ډیر ښه ناولونه لیکلي دي ممکن اصل نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې ده هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نور ژبو سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش هغه ست خو نشتا خو بهر حال بیا هم موږ دان کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشتا نه شته ده ناول شته ناول لیکل کیږي او ښه ناولونه خصوصا کوګرو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کومه په دې باندې ډېر ښه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف ناری نو لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کوم ده نو هغه ښه ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وګمې بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په خانداز لیکل شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډېر ښه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشو ویلې چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلفه ده خو دا دی چې ولاړم نه ده او د ډیرو سیزونو سره چکم ده موضوع ګرځولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپله دا هم بلکې چې کله د یو ناول سلکلن بهیر ولیکل شي نو دې مطلب دا ده چې پښتو سلکاله دا یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سلکالونه زیات مزل کړي دي نو چې کم سیز یو پیړه مزل وکړي دي مطلب دا شو چې دا غي فضا ودریدلې نه دا هغه سازګار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولې خو پخپله چې کوم ګورو دلته نو هغه وده کړي ده په ځای ولاړ نه ده او مزید دا کوي.
تاسو د پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ؟ په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل ز پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم. اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باندې لیکل کوم لکه هم سب .com وغیرہ او دا سے ارس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری پا اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ البتہ دا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تا چاہ چاپ تھی ہو تبازات یعنی افسانوں یا دا سے دا شاعری یا د مضامینو یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وی د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دی ناچاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبه دی نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی او بل چکم دی هغه سلورم کتاب اردو کی چکم دی نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دی د انګریزي ژبې د نورو ژبو هغه باندې ما لیکل کړی دی نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته نو امید دی چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپل اسه دا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانت نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانت نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډې دل او یو خو دا برخه وه دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شو، نو اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته رالل پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانت نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیره د دې بنیادی وجه سکی دی چې خو هغه ملګریم چې کوم وو دلته الفرض کوم هیبو تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه بټول راغونډېدل، بیا شاید زنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند و ځلاند و هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر دلته نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم خو هغه به دا کله کله به داسې وکړو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې، خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې کنه را واقعي بالکل غونډی کیږي دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي شته دی ملګری چې هغه سره نه ټولنې جوړې کړې دي په هغه کې اوس هغه تنقیدي حالې ځل کې خدا هغه معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرسې دی وی جرګې وو او پاره کې ملګری داسې یو څو تن داسې دی په دانورو او ټولنو کې چاغې هغه ملګری دی هغه ځوانان دی او لیک لوستم لري او ښه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسې لکړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرس دی وی جرګې وو بو چې هغه تر خپل وسه ډیر ښه خپل جسم راغې واسطه جسم را پوه دا دغه مطابق وایي کوي خو هغه هغه شانته تسلی بخښنه ده لکه څنګه چې د جرس دی وی جرګې وو
د نورو ګاونډیو ژبو سره چې پرتله کو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس چې کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کو نو دا غونه زغل چې ده کنه هغه ډیر خده د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچي سندي یا د سرکی پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زمون ادب ډیر مخپوره اند روان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په ریکه چې کم انداز ده کم معیار ده دا غینه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کړه د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو آلته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر اومنو چې زمونږ معیار چې کم ده هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور ده البته زمونږ سره چې نور دلته د کومو ژبو ادب ده دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه ده په حال کې هم په ماضي کې مخ او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وي دا چې کوم دی وړو کې پاکستان در مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دا غو ناسته پاسته کیږي نو اکثر کوم پارټس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبر کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست نیمه نشست د نیم سیټونه چې کوم یاغه هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول ارز کونسل کې وتاتا هر دویم کس پښتو ښکاری او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شانته په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کوم دی نو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خود هغه هم هغه امکانات چې کوم ترندرمي سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرته لکونه دا غي نظم د ادب وزه ډیر لوړه ده ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنای تاسو څنګه ښکاری لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې موږ امید ډیر خو ساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولې چې موږ چې کوم ده کوم څه سوشل میډیا زلاره هم ګورو نه پای کوم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې محل زلې دې پکاروي چې کومې نور ژبې پکاروي د مخپل خیال دا ده چې راتلونکو د پښتو ادب ښه ده ولې چې اوس دا د نت ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبه د دې سجونو وړه نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکار ده پراتلون کی کبه دا ورکه شي نه پراتلون کی کبه پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو وګه ور سره بالکل روان وي نو راتلون کی د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبه نه د چې کم روان کول د غنه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر خخ خزواران چې کوم دی هغه نن سبا ډیر خخ لیکوال دی په هر موضوع له اسره کاغه د تنقید نوې تیوري په له اسره دی کاغه د ناول دی کاغه افسانې دی او کاغه نور کاغه شاعرې په له اسره دی نو راتلون کې ز بالکل خغه نه ما او د پښتو راتلونکي بد نه ده، ډیر ښه ده، او په کارم ده چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر
کلونا پس راغلما. سندره تاسو اوریدا، اوس بیا د ماخام خټک سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعالیت کوي، زیاتره مو پوسټونه وی، تصویرونه مو ورکړي وی، یا د کوم غونډې رداد وی، حال احوال وی، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی، شیرونه وی، خاکی وی، نو د دې ساغز دې تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي، دا تاسو ته حوصله افزایي درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا، اسو وخت مزایا کوي، ستاسو څه خیال دی؟
دیکھی دو قسم تا رجحانات تھی، زنه خدا سې چې هغه د وخت زیانم وی، او زنه چې کوم دی هغه استاد لپاره د مشاهدی تجربه او د علم بایسم ګرځي، یعنی هغه کسانو سره چې زما اړې کی دي، چې هغه په لیکوالان دي، هغه په هر موضوع پوهیږي، دا غو نه هم په سوشل میډیا لارې فائدہ حاصلو، خو زنه هغه کسان دي چې هغه بیا هغه معیار نه لري، نو لازمی خبر هغه د وخت زیان مو ګرځي. نو زه په خپل دوام چې په سوشل میډیا ځکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره په اړیکه کې، نو ته ژوندې پاتې کېدای شي. ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یې، ولې چې دا هم یو د ژوند د پیژندګلۍ چې کوم دی یو ذریعه خو دا، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ وړ وي، او کله کله پوسټونه د پوسټ وړ نه وي. نو زه دا چې دا مله جولا غوندې رجحان دی چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وي، او کله کله چې کوم دی نو هغه د کار پوسټونه هم وي، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دی هغه ژوندې ساتل، یا لیکونه چې کوم دي، اول به دا و چې تب رسالې ته او یا چرته رسالې به چاپ کې دي، یا اخبار ته به تا لیک لیږل، نو به چرته په میاشت دوو کې به چاپ کې دو، یا بدرې میاشت کې به چرته راتلو. نو اوس چې کوم دی تا لیک وکې او سمدستي پوسټ یې هغه ټولو ملګرو ته ورسي، هغې مولولي او نقدم پې وشي په هغه ټیم چې یاره تا ښه لیکلی که بد لیکلی، په هغه ټیم هغې کې زنه ښه خلک چې کوم وي، چې کوم پوه خلک دي هغې په باندې د خپلې سطحې لیکل کوي، او چې کوم د چا سطح ټیټه ده هغې د خپل حساب سره په هغې باندې لیک خپل نقد کوي. نو کله کله هغې کې ډېر ښه تجاویز راشي، او کله کله چې کوم دی نو هغه بس د لایک تر حدا پوره یا به هغه د خپل سوچ مطابق پاګمانه لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې چا په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار نه چې په سوشل میډیا هم سړی ژوند دی او خخه پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان ځای وخت ځای کې نه د بل زما خپل خیال دا دی چې دا یو خامل د کیو سړی په سوشل میډیا ژوند دی وی او لیک کولی شي خپل سیس پوسټ کولی شي نو هغه په اټ ا ټایم چې کوم د خلکو ته ورسی
په واه تاسو د شاعر په هیڅ پېژندل کې دی بیا موږ د نور سنفونو باندې هم ته بزمې وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه په خپل کلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه په خوا کې د کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفه وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنې پېژندلو چې دا هغه د شاعر په هستا او دا زما د تخلص شکم دا دی ثبوت ته ولی چې اکثر تخلص چکم نه هغه شاعر کی دی نو بالکل زما پېژندلو ول دا شاعر ته زما ولنې کتابون د شاعر راغله ده هغه نه پسته بیا نه سره راغله او زه واقعي چې په شاعر سره سره نصر لیکم دا د چې شاعری مې پریخې نه ده د نصر سره سره شاعری کوم خو هغه د نصر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دې باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وي کنه پښتو کې څنګه سړی چرګ کوړک شي داسې سړی کوړک شي تر څه دا پورې نه دا په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم ده خو په نصر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې دا یو لوی لیکوال کول دی چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نصر لیکل شروع کا ترجمه کوي یا نور نو خپل بده بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي نو دا زه چې کم ده په شاعری مې اثر خو ضرور شته پر وته ده چې کله ما نصر لیکل شروع کړي نو شاعری هغه انداز په نصر خو نشم کولای خو پریخ مې بالکل نه دا شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نصر په شان ته چې کوم بس نصری لیکونه کوم هغه شان ته رواني وس د شاعری نشتا او بل دا دي چې شاعری چې کوم دا هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه یو وخت وی چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په هغه انداز باندې کید وخت تک سره سره چې کوم دا هغه جذبه هم لګا راټیټ شي نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه او بل دا دي چې شاعری د وخت سره هم خود کی چې کلا جذبه ځوانه یو ته د جذبې اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم او چې بیا کلا جذبه دې ټیټه وي او ته عمر دې موړېدلې وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شانته کې نو هغه د ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د اغه د سره شاعری راشي په چکلا د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم د چکم د خپل شاعری مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نصرم لیکم او شاعری هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نصر په لحاظ اوس کبه شوی ضرور وي
په لیکنې څنګه سمبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي د لیک ته سمبالولو طریقه مو څه ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سمبالول ډایری کې به مې لیکل ډایری به زما څو ډایری اني اوس ما سره پرتی دی اپ ډکې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او دا موبایل سره بلد نو نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سمبالول خو چې کله ما کمپیوټر او دا موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دی هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډیر اسانه ښکاري ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشړېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړی وي او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او داغی نه شیر کوم کاغه پبلشر ته ویم د دې زنه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات دغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا نوې وخت تقاضا هم دغه دا چې مو شاید اوس د خپل لیکنې چې کم دی هغه مو خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالول شي سنبالول په کار دي خو په کار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی دوی ته په کم نظر ګوري تاسو په دې چرته تبزمای کړی د لیکل مو کړی دی په کې کنه؟
بالکل په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلې ده او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلي په پښتو کې هم د دې هم اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی په هغې باندې بیا ډېر سریزې خپل لیکلي به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو اس باندې اس په باندې نشته لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجیټیشن وو هغه ته لازمی خبره ده چې کوم غزل ګونو هغه ته اکدم نو تیار چا ومني خو لازمی خبره ده د وخت تیر دو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو د شانت نثری نظم یا نثرم چکم ده بیا هایکو ده یا ټپیزي دي هغه هم خپل ځان چکم ده ومنلو خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی ټپرنګ یا ټپیز موږ لیکونه هغې کې معیار څه دی په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغې نه لطیفې جوړې کړو د لطیفو په شکل دی نه وي دغه شاته نثري نظم چې کوم دی نو په کار ده چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي دا نه ده چې هغه بیا صرف نثر لیکلې وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی نه هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضې موجودې وي نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پوره ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضې اول واڑی او دا صرف ادب نه ده اګه قانون دې کار څه دی غي خپل چوکاټ کې بلی کې نو بیا بدا دا اغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا هر سر سی خو ادب بنې نو په کار دا ده چې کد نثري نظم شکل کی کټ پیزي لیکي او نورم سے لیکن نو پکا دے چھے دا گیا خپل چوکاٹ چھے دے آگا درست ہو ساتھی آگا چوکاٹ دے خیال ساتھی او معیار ډیر ضروری دی چې پاره کې دا غنه پسته چې پاره کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاره کې زه لیکم سو نو بیا هو پکار دی چې دا سې سې ډرا شي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخ هي کی او پکار دی چې مونږ دا سې سې نو لارې ونه نو سو دي ته مونږ ویلکم وو په خیر علي وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا په خواره تحقیق اصول چې و بیل وو وس نوی نوی اصول راوځي دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي وس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا غو سره برابر دی کنه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون پکار دی بدلون او به ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره پکار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزي کې کیږي نو مونږ به په پښتو کې کو آیا هغه په پښتو کې ځای نسی کنه دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خو شوه یا د تیوري یا د نقد چې کوم دی نو لازمي خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دی خو زنه خو چې کم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غټګریان راوړي دی په پښتو کې دا څه لیکل کیږي کتل کیږي لکه چې ترجمه شوی دی نو هغه چې ته په پښتو کې ګورم نو هغه چې موږ په اردو انګریزي کې کتلی هغه چیز وی هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وی هغه لیکلی وی دلته او نو بیا سړی وی چیرې چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی او دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکل شوی دی البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیم اپ د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سکړی دا یو سوال راوچت کړي چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه پاره باندې ډیر ملګرو لیک پکړې امام پکړې چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وی هغه فالو کی نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او د بیان او د ټول سیدونو دا به ځان ته بیا دا سیسونه به ډیر مشکل شي چې را څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او دا غي به چې کوم ده ځنه سیسونه ډیر مشکل شي بیا چې څنګه وروړي دا غي تشبیه نه به هغه ته به سو وي او به څنګه اپلای کو نو دا ګوچ هغه ته دا ویلی چې رشیا کې چې کله دا خبر را لنو هغه خپل فولکلور ته رجوع کړه نو دین دا سوي چې موږ خپل فولکلور ته نو فولکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې موږ ګورو هغه کې په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو
هسه دا دلیل خو لکه کوي دی ځکه چې موږ غنی فولکلور لرو
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې را د پښتو د خپل تیوري په کار د کنه ګوچه مشکله خبره ده او څنګه دې ندی کوي چې هغه ضرور کوي چې نه سبا باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دې دا هیڅ حل لار مو خي خو زما خپل خیال ده چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په اصول او کتلې شي نو په کار ده چې موږ د نقد کو پښتو کې نوی ادبي تیوريانه دې ګورو هر څه دې کو په کار ده چې ادب ته دې راشي خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سيزونو په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار د چمون پتی باندې کار وکړو
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورن باندې هم کار کول یو کتاب ملکلو چې بیا هغه کتاب وری کله شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکي
بالکل لمدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی تراغلے ونو سید گوہر صاحب بار بار بدا ماتوی چیر دا حمزہ صاحب چی دے دا با پدی اخبر شاعرے کی ورکشی دا دا چکم دے انتخاب پکار دے نو بس ما غٹی ماتو ٹک شو نو ما بیادا زین کے وعدہ خبر نو ما دا حمزہ صاحب دا شاعرے انتخاب شروع کو تر دیر حدا میں کڑن دے بیا نور و حالو زلو کی بوخت شم نو اوس میں زین کشتا دا خبر او دغه منصوبه میں زین کشتا او انشاءاللہ دا بزا تکمیل ترسوما او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغه نه ډیر انتخاب کړي هم دي نو دا منصوبه را سره شته دا او بل د تایر سیب د افسانو چې کم دي انتخاب دا دوه انتخاب چې کم دي هغه کې ما تقریبا زیات کړي دي بل دا په ژوند را نه کوي چې هغه ما سره په بیا بیا تاسو په کړه نه کو هغه ټیم ته برابر شوه نو دا دوه کارونه چې کم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او ان شاء الله چې په خپل وخت باندې دا دوه منصوبې هم سره ترسیو کتابي شکل کې راځي
تاسو حکیم لیکلی دی مخم خټک سب دستا سے حکی چې دا صرف تاسو پاندې ولارو نزدې ملګرو په ادبی خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې دا سے خلک شته چې په وایم لیکل کړی دی یا چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وی یا چرته په قبایلی مشرانو حک لیکلی وی حکیم په چا لیکلی دی
بالکل راشد خټک سے ما حکی لیکلی او د حکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما حکی لیکلی چې په کې اولنې طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دے محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بنیر دے او روخان یوسف زے، دا ملگری چکم دین په دو باندې ما خاکی لیکلی دی او دا ټول ادبی شخصیت دی. اسی یوسف کسان شتا چې هغه ادبی شخصیت نه دی او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دی. دوه ورځې وړاندې د جانان خټک تکرک زما سینیئر وو، هغه د خاکی د پاره بهترین شخصیت وو. د 1 ستمبر 2 ورځې وړاندې وفات شوی دی کرک کې، الله دې وبخي. اب داغه شخصیت داسې بل څو شخصیت دی چې هغه مې ذهن کې دی، په هغو باندې به هم دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیت نه وي. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په هغو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډه کیسه لیکلو ته څنګه ور پام شو؟ لنډه کیسه خو ډېره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه، معیار یې ښه دی کنه، اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډه کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکلا، چې زه کله یو لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې ما لنډې کیسې ورسره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی، صفدر علی اسیر خپله ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یو لسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ایوا، بیا چکل ایل ایل بی ما کول پاغه دوران کې ما سره لیکلی اوسه ما بیا ورستو لیکه. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به د شاعری سره سره هغه وخت کم دی افسانه نگاران لوستل، نو دغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو. خوب د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې، بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 45 افسانی دی او دغه په کتابی شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کم دی هغه افسانی دی او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترینه مختلفو کسانو تبصیرې لیکلي، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه، او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیرې دي کتابي شکل کې راځي نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام برته وروي، نوې غزل برته واوروي چې زمونږ اوریدونکي هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا دی: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وسلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وسلې نه وته.
واه
په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وتا.
ډیر علی
په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په خپل اجمنه وکړه ته فیصله نه وتا. زما په هډ هډ نه نوتی سپ بل شان وا، لکه دمړی تبي وجود نبی خلی نه وتا، لکه دمړی تبي وجود نبی خلی نه وتا، چې اډانا تصور یې خوځولی نه وا، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، ترسو د زړه د هندو کوش بے زلزلی نه وتا. زما د زړه په کور یې برید د ځان مرګی کړي وو، زما د زړه په کور یې برید د ځان مرګی کړي وو، ما خامدا د خیال سرتیری به حمله نه وتا. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا، لکه نیولې ګولې نختی د وسلې نه وتا.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خوخو لیکوالانو سره ناسته پاسته نوی کړي او خوخو کتابونه دی لوستي نوی، د ادبی کلچر نه تیر شوی نوی، ادبی کلچر ته دی زیات پام کوي، د ادبی هلو زلو کې دی ساخلی مختلف سیمینارونو کې چې کله دی لیکي دی ضرور، ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي. لیکي دی خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر های معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده په ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی. معیار جوړیږي د مقدار نه، او چې کله ته څومره تجربه لري، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مربه مخ په وړاندې ځي. نو زه نوي لیک پلانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي، خو مطالعه دي ضرور کوي، مشاهده دي لوړه لري، تجربه دي لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دي ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نه شي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شانته ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره، او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقي تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقي چې کوم ده، دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمي اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعري چې کوم مونږ د موسیقي د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. دا څه دی چې دا جامه ده، دا سنگار ده، او چې کله دا جامه زی بي د شاعري وشي د موسیقي په جامه باندې سنگار شي نو دا داسې شي لکه ناوي هر سړی بي استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي د یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي، او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده، آهنګ چې کوم دی، او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي، او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي. نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی، دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې پوهېدو. نو دغه وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي نو هغه غنی خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي. او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سر تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا خپل پته راغو بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دا شانت شاعری بوې یا بوې چې مونږ بدنام وي او دا شانت کیسی بیا راوړي کنه نو هغه به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دائم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي، او په کار دي چې موسیقار دې په ادب پوهیږي او ادب دې په موسیقي، نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینی نیم حکیم خطر جان نیم ملا خطر ایمان والا کیسه شي. او دا اکثر نر سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي، نه هغه نه به په شاعرۍ پوهیږي او نه شاعر پیژني، او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سولی کو به دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما کلامونه داسې دوه کسان ویلي زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو کلامونه ویلي دي، داسې یو بل مرګره و هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت کې به موسیقي کوله، هغه یو غزل زما ویلی دی. نو دا مزیات کی دي او سبیا مخبل هم څه وخت کې موسیقي سره شوق لرلو نو مخبل هم یو څو غزلونه ویلي دي چې په هغې باندې ما ویډیو هم جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چلېدلې دي.
مننه مونږ ته د وخت راکولو مخام خټک صاحب په مخه مخه.
مننه جی ستاسو ډېره ډېره مننه جی زما سره د مرکې کولو. خادو آباد اوسئ. مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ازار می منک ناز دی جن بلم ازار می منک ناز دی جن بلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرسولم ازار می منک ناز دی جن بلم و نادانا سولم ونا دانا ندان تاپ رکیبانو خر سولم ژوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم ژوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم